یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي افغانستان کې د یو پیاوړي سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ملاتړ کوي. د سولې بهیر چیرته رسیدلی او طالبان څه وخت بیرته خبرو ته ستنیږي؟ خبرونه کې بشپړ حال درکوو. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده، په دې اړه هم درته یو په زړه پورې راپور لرو. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، په مخکې دې سات خبرونو ته صفی الله ستانګزی چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل ښار کې د راکټي بریدونو د ترسراوي په تور یوه 15 کسیزه د داعش او حقانی شبکه نیول شوې. په پکتیا کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نن د فبروري 20 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش او حقانی شبکې یو 15 کسیزه ډله نیولې ده. دغه ریاست نن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي د داعش او حقانی دغو ترهګرو په ښاري سیمو باندې د راکټي بریدونو د ترسراوي اسانچاري کوله. په اعلامیه کې د دغې ډلې د څو بریدونو یادونه شوې. له هغې ډلې د مزاري د یادښت په مراسمو، د بګرام په هوایي ډګر او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر راکټي بریدونه. دا کسان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د کابل ښار له 12 هیني ول شوې دي. په پکتیا کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمال مومند ازادي راډیو ته وویل تیره شپه افغان ځواکونو د دغه ولایت د جانیخیل او سمکنی ولسوالیو ترمنځ د پیرلکی په سیمه کې د عملیاتو په مهال دوه وسلوال طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي. مومند که څه هم افغان ځواکونو او ملکی وګړو ته خوندیتوب خبره وکړه، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند معرفي کوي، تر اوسه یې د دې کسانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي د همدې ولسوالۍ د موتی په نوم په یوه بله سیمه کې افغان ځواکونو د خلکو کورونه په هوانو ویشتلي چې له امله یوه مېرمنه وژل شوې ده. نن د فبروري 20 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2002 میلادي کال کې دا ورځ د نړۍ په د بیلابیلو ژبو د خوندي ساتنې او د فرهنګي او ژبني تنوع د غښتلتیا په هدف رسمن د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ په نوم یاده کړه. سږ کال چې کورونا وبا په ټوله نړۍ خپره ده، د دې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو له حکومتونو، ادارو، ښوونکو او سیاستوالو غوښتي چې د کورونا په اړه معلومات ټولو ته د هغوی په مورنیو ژبو خپاره کړي. په افغانستان کې هم خلک له دې ورځې د جشنونو او مراسمو په چوکاټ لمانځنه کوي. د افغانستان خلک په څه باندې 1.5 ژبو خبري کوي چې پښتو او دري د هیواد رسمي ژبې، اوزبکي، ترکمني، بلوچي، پښین، نورستاني او پامیري درېمې رسمي ژبې دي. د افغانستان په اساسي قانون کې ماشومان ته په مورنۍ ژبه تدریس د ماشومانو حق ګڼل شوی. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 20 د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د یونسکو له اصولو سره سم لمانځل کیږي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر وایي له ایران سره په پوله کې 40% ازغن سیمه او کټاره بشپړه کړې ده. شیخ رشید احمد پرون ویل د راتلونکي کال تر ژمي پورې به له ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې ازغن سیم تیر شي. پاکستان د روان لمریز کال په پسرلي کې د ایران په پوله کې د ازغن سیم د نصبولو کار پیل کړ. د پاکستان د کورونی چارو وزیر دا هم ویل چې ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورند کرښه تر ډیره ازغن سیم لګولی دی. ایران ته د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د عمومي رئیس له سفر سره هم مهاله خبري سرچینې وایي د ادارې د ایران په دوو مشکوکو سایټونو کې د یورانیم او د زراعتو نښې موندلې دي. رویټرز خبري اژانس وایي د اټومي انرژي نړیوال اداره غواړي چې ایراني چارواکي په دې اړه وضاحت ورکړي. د خبري اژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په قول ویلي د اټومي انرژي پلټونکي د یورانیم او د زرو نښې په هغو ځایونو کې موندلې چې ښایي له کابو 20 کلونو راهیسې غیر فعاله وو. سعودي عربستان وایي په راتلونکو 10 کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنۍ تولیداتو د پراختیا او څیړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالره پانګونه کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي د پوځي صنعتونو د ادارې رئیس احمد بن عبدالعزیز الهولي ویلي حکومت غواړي تر 2030 کال پورې د خپلې کلنۍ پوځي بودیجې په سلو کې 50 پر کورنیو پوځي تولیداتو ولګوي. سعودي چارواکو په وروستیو کلونو کې له نورو هیوادونو په تیره بیا متحدو ایالتونو سره د وسلو د رانیولو لوی قراردادونه لاسلیک کړي دي. په دغو قراردادونو کې یو هم له بوئنګ کمپنۍ سره د جنگي الوتکو په اړه دی چې ارزښت یې 10.45 میلیارد ډالر ته رسیږي. د اسرائیل د روغتیا وزارت وایي د فایزر او بایو انټیک واکسین د کرونا له کبله د مړینو او ناروغیدو په مخنیوي کې څه باندې 99% اغیزمن ده. د اسرائیل نیمایي وګړي د کرونا پر ضد واکسین شوي دي. د دغه هیواد د روغتیا وزارت وایي معلومات ښیي چې دې واکسین د هغو کسانو په منځ کې چې دوه ډوز ورته پیچکاري شوي په سلو کې 99.2% په ویروس د اخته کېدو مخه نیولې ده. اسرائیل هڅه کوي چې د مارچ میاشتې تر پایه خپل ټول وګړي چې عمرونه یې له 14 کلونو پورته وي واکسین کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
غرمنۍ خبری خبرونه او رایي نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه خبری مسئلې راټولې کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د مصالحې عالي شورا له مشر سره خبری کړي.
د دې پروسې سرعت ورکولو باندې ټینګار وکړي او ټینګار یې وکړي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې مورنۍ ژبو ته څومره کار کیږي؟
اوس موږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات ژبې کتابونه په چاپ.
غزنی کې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو شمیر زیات شوی. چارواکي د لاسنیوي ټټر وهي.
موږ زر کور مستحقین سروي کړي دي. د همدغه زر کورو له جملې څخه مو 500 فامیله مستحقین راایستلي دي.
په اسرائیلو کې د کورونا پر ضد د فایزر بیونټیک واکسین ډیر ګټور ثابت شوی. دویم نیمایي د ښځو په اړه نور بس دی پروګرام ته ځانګړی شوی. مقابله آزادی رادیو نه اوري. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هر اړخیز اوربند په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. انټونی بلینکن دا څرګندونې تیره شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره له ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر کې کړي. په دې اړه د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې له عبدالله سره په خبرو کې ښاغلي بلینکن په افغانستان کې پروان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه تاوتریخواله باید پای ته ورسیږي. د معلوماتو لپاره په کابل کې د ازادي راډیو خبريال استودیو ته وصل شوی. مهرباني وکړئ د ښاغلي بلینکن او عبدالله د خبرو جزئیات سدي چارواکي په دې اړه څه وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ماښام د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس ډاکټر عبدالله سره د سولې په اړه ټلیفوني خبرې کړي. ښاغلي بلینکن له ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، متحده ایالات د عادلانه او تلپاتې سولې روغې جوړې او هر اړخیز اوربند په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې انټونی بلینکن له عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې وویل، په داسې حال کې چې د امریکا له لوري د افغانستان وضعیت باندې بیا کتنه روانه ده، د دغه هیواد د سولې بهیر د چټکوالي او تلپاتې سولې باندې د توافق غوښتونکی دی. د دغه شورا بیان فریدون خزون د دغه ټلیفوني خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
سولې روانو هڅو او په دوه کې روانو مذاکرات څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او هم د دې پروسې د سرعت ورکولو باندې ټینګار وکړي. هغه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نمنلو وړ وبول او ټینګار یې وکړي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
د ښاغلي خودون په خبره په دغه ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله تلپاتې سولې ته د رسیدو په هدف د سولې په مذاکراتو کې د چټکوالي لپاره د نړیوالې ټولنې د همکاریو غوښتنه وکړه. د سولې بهیر د چټکوالي غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني مذاکرات وروسته له هغې له نامعلوم برخلیک سره مخ شول چې د امریکا نوی ادارې اعلان وکړ چې له طالبانو سره د امریکا لاسلیک شوی هوکړه له سره ارزوي. د غیلان د افغان حکومت له هرکلي سره مخ شو. ملي مصالحې عالي شورا ویان وایي چې د افغانستان د دولت پلاوی خبرو ته چمتو دی. خود نوموړي په خبره طالبان د سولې مذاکراتو ته تمایل نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر له ځان سره ولرو خو زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو له دې مخکې دغه ډلې ویلي وو چې دوی په خپل منځي خبرو بوختي. په امریکا کې د نوي حکومت پراتګ سره د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې په ځانګړې توګه د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ ټلیفوني خبرې زیاتې شوې چې د سر موضوع یې د افغانستان سوله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ له افغان ولسمشر سره د ټلیفوني خبرو کې په دو اړخیزو اړیکو د سولې په اړه باندې بحث کړی و. بله
ډیره مننه. په کابل کې مو همکار و چې ویلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هر اړخیز اوربان په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. انتونی بلینکن د څرګندونې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې چې په رسمي ژبو پښتو او دری هم په بشپړ ډول د زده کړو زمینه نه ده برابره، نو لګکي به څومره وکولی شي چې په خپلې مورنۍ ژبې لیکل او لوستل وکړي؟ په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته چې په کابل کې زموږ خبريالې چمتو کړي.
ګل احمد د بدخشان ولایت په یوې لرې پرتې سیمه کې ژوند کوي. دی ویره لري چې یوه ورځ به یې مورنۍ ژبه چې شغناني ده له منځه لاړه شي.
اندېښنه دا ده چې که پاملرنه ورته ونه سي دا ژبه به له منځه ولاړه سي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي کې درسي کتابونه په دې ژبه چاپ او تر 12مه تدریس سي، تر څو د دې ژبې د ورکېدو مخه ونیول سي.
د هیواد په بله څنډه کاپیسا ولایت کې هغه لګکي ژوند کوي چې د لرغوني آریانا اصلي قوم پورې اړه لري. په شی لګکي 15 کلن عبدالمجید د کاپیسا ولایت کوبن ولسوالۍ خم کلي کې دکاندار دی. دی وایي مورنۍ ژبه یې په شی ده، خو دی نشي کولی په دې ژبه لیکل او لوستل وکړي.
یا بیا دوری مشکل بھی نہ مے وری ادم
مشکل موک تہ پی جبہ کلرو چو پنول تر چو موستا تا سراکی موک پوکری چھ دا جبا چھ ڈول دا چیر تہ چھ خبر کو پ پختو یا تری وی سموک ستون زڈی ردا موک نہ شو کولے پ سمتو گا پ پشی جبا خبر یو کو
پشی کیا بنن جی.
خود پوہنی وزارت وای پ مورنی جبا زدکڑا دا ہر افغان حق دی. دی وزارت وای اندی نجبی آریان نزادی رڈو تو وایل دا پوہنی وزارت پ دی برخ کی کار کړای سو د لګکیو او دریم ژبې کتابونه چاپ او توزیع کړي. د نوموړي په خبره دی لړۍ ته به دوام ورکوي.
څومره د وړاندې 2000 څخه زیات کتابونه چې په دریم ژبه باندې چاپ شوي ول چې ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. او زموږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په دریم ژبه باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوسي هغه چاپ کړو او تر زده کوونکو ورسو چې د نورو مضامینو تر څنګ دی وکولای شي چې د ژبې مضمون د خپلې مورنۍ ژبې په
اغلی آریان زیاته کړه چې د هیواد د دریمو ژبو لپاره څه د پاسه 900,000 ټوکه کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک شوی چې د چاپ چارې به یې په 1400 کال کې بشپړې شي. که څه هم افغانستان کې نږدې 12 کاله کېږي چې ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو د زده کړو بهیر بیل شوی، خو لا هم په پښتو ټولګیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه پر ځای ده. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زرغونه وایي پښتو ټولګیو ته د دري ژبو ښوونکو لخوا تدریس د دې لامل کېږي چې زده کوونکي څه زده نه کړي.
د پښتو صنفو ته څوک نه ځلېږي چې درس ورکړي. یعنی پښتانه استادان مشکل لري. دلته مثلا په دري ژبه باندې دوی تحصیل کړي مشکل دی، ورته څوک نه ځلېږي چې درس ورکړي. پښتو صنفو ته زیات پیسې درنه پاتې کېږي. یعنی هغه داسې استادان ورته نه ځلېږي چې هغه ته نه لږ زره څه شی زده کړي.
خود پوهنی وزارت بیا د پښتو ټولګیو او ښوونکو د کمښت ستونزه ردوي و مغوختل په هیواد کې د پښتو او دری ټولګیو او ښوونکو شمیر په ډاګه کړو. خود پوهنی وزارت په وینا دی برخه کې لا هم کره شمیرې نشته. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان هنی فرزان وایي اوس مهال د بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتونونو کې د دری او پښتو ژبې ترڅنګ په ازبکي ژبې تدریس کیږي. د ده په خبر وزارت په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د زده کړو زمینه برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې یو شمېر محصلینو لخوا انتقادونه مطرح شوي چې آن په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو کې د افغانستان په ملي ژبو پښتو او دري هم د تدریس په برخه کې ستونزې موجودې دي او په مورنۍ ژبه د زده کړو شرایط نه دي برابر. د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي د څېړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانۍ وایي چې افغانستان کې تاج پختون، ترکمن، هزاره، ایماق، بلوچ، نورستانی، پشهی، گواری، گجری، پراچی، قرغیز، مغل، کوزلباش، ترهاوی، جوگی، تیرایی، موری، جت، قبچاق، قزاک او یو شمیر نور قومونه په ویشلی ډول ژوند کوي او ځینې د خبرو لپاره ځانګړي ژبې لري.
په احتمالي توګه ډېرې داسې ژبې دي چې د غرق کېدو په حال کې دي، لکه هورموري، تیرایي ژبې لرو او ما اوریدلي چې په یوې پامیري ژبې هم اوس خبرې نه کېږي. له بده مرغه که د نورو ژبو متنونه ثبت نه شي او الفبا ورته جوړ نه شي، دا ژبې به له منځه لاړې شي.
که څه هم اغلی نورستانی وایي په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په احتمالي ډول په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لویې ژبې موجودې دي. په افغانستان کې د لږکیو لوړ شمېر ژبو ته په کتو که په یادو ژبو د زده کړو زمینه برابره نه شي، څه ستونزې به را پیدا کړي. د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي مشره راهیله حمیدزی وایي ویونکي
کم شوي، که زده کړه ور نه کړل شي او دا لهجې او ژبې ثبت نه شي، ورو ورو خپل ویونکي له لاسه ورکوي. په ښوونځیو کې د ډېرو مضمونونو تر څنګ لږ تر لږه د دې ژبو د الفبا درس باید ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20مه د مورنۍ نړیوال ژبې په نامه نومولې ده. دا ورځ د یونسکو لخوا په 1999 کال د دغه سازمان په عمومي ناسته کې د بیلابیلو ژبو او فرهنګونو سره د مرستې په موخه نومول شوې ده. ژبې پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمېر ته په کتو پاملرنه کېږي. د دې په باور که څه هم افغانستان کې ډېر ژبني لګکي شته، خو څو لسیزو جګړې د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 296 چپو او د غراز په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 چپو اوریدل شي. وړاندې درته په زړه پورې مطلب دا لرو چې په اسرائیلو کې چارواکي وایي چې د کووید-19 واکسین ډیر مؤثر تمام شوی او دوی به تر راتلونکې یوې یو نیمې میاشتې پورې ټول وګړي واکسین کړي. دا راپور وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د سرخی پلس صنعتي پارکونو ته د سوداګریزو چارو د پرمختګ لپاره 10 میگاواټه تقویتي برېښنا وصل شو. د صنعتکارانو ټولنې مشر نصیر احمد انصاف نن ازادي راډیو ته ویل تر دې وړاندې 15 میگاواټه تقویتي برېښنا د پارکونو ته ورکړ شوې و چې بس نه کوله، خو له دې 10 میگاواټه نوې برېښنا سره به د پرچاوي ستونزه تر یو بریده هواره شي. د زیاته کړه د برېښنا د کمښت له امله د دوی سوداګریز کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شوي. د ښاغلي انصاف په خبره که څه هم دا برېښنا په بشپړه توګه د دوی ستونزه نه شي هواروي، خو په خبرې هڅه روانه ده څو نوره برېښنا هم ونخلول شي. د کابل د سرخی پله صنعتي پارکونو ته د 10 میگاواټه برېښنا داسې مهال لیږدول کېږي چې تر دې وړاندې صنعتکارانو د برېښنا د پرچاوۍ له امله شکایت کاوه او ویل یې د ستونزې له پراخ مالي زیان سره مخ کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بهرنیو هیوادونو کې میشتو اتشو ته د افغاني محصولاتو لپاره د بازار موندنې نوې تګلاره معرفي کړه. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل د دې تګلارې پر بنسټ وزارت په بهر کې میشتو اتشو ته دنده وسپارله سو بهرنیو هیوادونو کې د افغاني محصولاتو لپاره بازار موندنه وکړي. ښاغلی احمدی وایي د هیواد د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په هدف په بهر کې له میشتو اتشو سره خبرې شوې شوی او دا پلان ورته تشریح شوی. نوموړی زیاتوي د دې لپاره د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د ویډیو کانفرنس له لارې په بهرنیو هیوادونو کې د دې وزارت له اقتصادي اتشو سره خبرې وکړې او ورته یې لارښوونه کړې چې افغاني محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې جدي کار وکړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پلان لري چې په راتلونکي کال کې د افغاني صادراتو کچه لوړه شي. د یادونې وړ ده چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې سوداګریزې اتشې ګمارلې او د هغوی دنده دا ده چې د تولیدي محصولاتو لپاره بازار موندنه وکړي او تر څنګ یې د پانګونې په راجلبولو کې هم فعالیت ترسره کړي. دا مهال افغانستان په 22 هیوادونو کې سوداګریزې اتشې لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو نړیوالې موضوع ته. په اسرائیلو کې د فایزر بیو انټیک واکسین د کووید 19 څخه د شدیدې ناروغۍ او مړینو په مخنیوي کې 99% مؤثر تمام شوی. دا خبره د هیواد د روغتیا وزیر د هغو کسانو چې دا واکسین ورته شوی د معلوماتو پر بنسټ وکړه. اسرائیل غواړي چې د مارچ تر پایه د دې هیواد ټول لویان واکسین کړي. د معلوماتو لپاره د ازادي راډیو خبريال اجمل اند را سره استډیو ته ملګری شوی. اند صاحب، د دغه موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. اسرائیل هغه سیالۍ کې چې هیوادونه غواړي خپل وګړي د کورونا په وړاندې واکسین کړي، د نړۍ مخکښ دي. د 90 میلیونو وګړو لرونکو د هیواد کې وبخې دي. 9 میلیونو وګړو لرونکو د هیواد کې نشته نمایي کسانو ته د فایزر بایو انټیک واکسین یو دوز ورکړل شوی. نږدې 3 میلیونه اسرائیلیان ته بیا دوه دوزه چې د کووید 19 په وړاندې د واکسینو بشپړ رژیم بلل کیږي عملي شوی. د دې هیواد د روغتیا وزارت وایي معلومات ښیي چې واکسین له کرونا څخه د مړینو په مخنیوي کې 98.9 مؤثر دي. همدارنګه په هغه کسانو کې چې دوه دوزه واکسین ورته شوی د کووید 19 څخه د شدید ناروغۍ کېدو په مخنیوي کې 99.2% مؤثر دي. د اسرائیل د روغتیا وزارت راټول کړی معلومات ښیي هغه کسانو چې دوه اونۍ مخکې د فایزر بایو انټیک واکسین دویم دوز اخیسته، د هغه کسانو په مقایسه چې واکسین ورته نه ده شوی په کرونا د اخته کېدو چانس یې په 95.8% کم شوی. اسرائیل غواړي د مارچ تر پایه پورې خپل ټول هغه وګړي چې عمرونه یې له 14 کلنۍ پورته دي د کووید 19 په وړاندې واکسین کړي. دا به په نړۍ کې د کرونا د مخنیوي لپاره د واکسینو په عملي کېدو کې د یو هیواد لخوا مهم پرمختګ وي. سر لننه په اسرائیل کې ځینې بندیزونه کمیږي. کسان په دې هیواد کې لامره کسان چې واکسین ورته نه دي شوي په کرونا د اخته کېدو لړۍ پکې روانه ده، خو په داسې حال کې چې واکسین پراخیږي د هیواد غواړي یو لړ بندیزونه راکم کړي. لنن ورځې څخه په اسرائیلو کې لوی پلورنځایونه، مغازي، جیمونه، یو شمېر متوسط خونځي او ځینې نور عامه خدمتونه د محدودو کسانو لپاره پرانستل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې هغه کسان چې واکسینونه یې کړی دي اجازه لري چې په کلتوري مجلسونو کې برخه واخلي، له هیواده بهر سفر وکړي او همدارنګه جیمونو او رستورانتونو ته ولاړ شي.
ډېره مننه.
د برتانیې چې د کووید 19 څخه تر اوسه 1,00,000 زره مړینې ثبت کړې دي، په چټکۍ په خپل وګړو کې د واکسینو پروسه پر مخ وړي. د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې ټولو لویانو ته به د جولای د میاشتې تر پایه پورې د کرونا ضد واکسین ورکړي. تر 1,000,000 زیاتو برتانویانو ته تر اوسه د کرونا ضد واکسینو لومړی دوز ورکړل شوی چې د دې هیواد نږدې هر دریم لوی کس پکې راځي. تمه کېږي چې د دوشنبه په ورځ به د برتانیا صدر اعظم په دې هیواد کې د کرونا له کبله د لګول شوو یو لړ بندیزونو د نرمېدو پلان هم اعلان کړي. د بالکان په هیوادونو کې بیا مونټینګرو د ګوانډي سربیا په مرسته د کووید 19 پر ضد د روسیې د سپوتنیک وی واکسین عملی کول پیل کړی دي. چارواکي وایي چې پلان لري د واکسین نورې بڼې هم ترلاسه کړي. استرالیا هم نن د کووید 19 پر ضد د واکسین عملی کول پیل کړل او په دې هیواد کې د لومړي کس په توګه صدر اعظم سکاټ موریسن ته واکسین ورکړل شو. دا هیواد په رسمي توګه نور وګړو ته سر له سبا د فایزر بایو انټیک واکسین پیلوي.
ډېره مننه. همکار مو اجملند و چې ویلې په اسرائیلو کې د فایزر بیو انټیک واکسین د کووید 19 څخه د شدید ناروغۍ او مړینو په مخنیوي کې نږدې 100% مؤثر تمام شوی.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غزنی کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کورنیو بې ځایه شو شمیر په زیاتېدو دی. د دوی په وینا د کسانو د غزنی له ناامن ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو غزنی ښار ته پناه وړې ده. پرون په دغه ولایت کې له 500 بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې هم وشوې. نور حالې زموږ د خبریال په راپور کې.
دا غزنی ولایت کډوالو چارو ریاست له 1500 هغه کورنیو سره 1.5 میلیون افغانۍ مرسته وکړه چې دا روان کال په وروستیو کې بې ځایه سوي دي. دا کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمحمد کاکړ دا دغه مرستو د ویشلو پر مهال وویل په دې وروستیو کې د دې ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه سلګونه کورنۍ د روانو جګړو او نامنیو له کبله مرکز غزنی ته را بې ځایه سوي دي. کاکړ زیاتوي په غزنی کې د نامنیو له وجې د داخلي بې ځایه سوو کورنیو شمیر خورا ډیر دی. له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړو چې ورسره خپلې مرستې په پام کې ونیسي.
1500 فامیله کومک د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له لوري چې په ټول دی ننوي کال کې د غزنی ولایت له اړوندو څخه یا د افغانستان له نورو ولایتو څخه د جنگ نورو ناخوالو په خطر باندې غزنی ته را بې ځایه سوي دي، د همدغه کومک مستحقین دي. موږ زر کوره مستحقین سروې کړي دي. د همدغه زر کورو جملې څخه مو 1500 فامیله مستحقین راستلې دي.
چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. دوی وایي په دغه ولایت کې په زرګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه سوي، که مرستې ورسره ونسي ستونزې به رامنځته سي. اخوا که څه هم د دغه مرستو ترلاسه کوونکي له ورکړل سوې مرستې خوښ دي، خو وایي کافي نه دي. حکومت دې ورته د موقتو مرستو پر ځای د کار زمینه برابره کړي. نورالدین له میدان وردګو څخه غزنی ته راکړه سوی دی. دی وایي هلته مو هر څه پاته سول، اوس د کور د خرڅ تر څنګ د کور کرایه هم رالغاړې ده، مګر دلته کار نسته. په دغه 15000 افغانیو مویله د یوې میاشتې ګزاره وسي.
په سلو کې کم پیسه ده کولای شو موږ په دغه پیسو باندې خپل مشکلات حل کړو.
دا کډوالو چارو ریاست سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د بې ځایه سوو کډوالو شمیر 4500 کورنیو ته رسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وسام ورزو روزګان ته. په روزګان کې د کرکټ دیرس ورځنۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. مسؤلین وایي د یاد لوبو څخه هدف ورزش ته د ځوانانو تشویقول وو. نور زموږ د خبريال پر راپور کې.
وخت د مازیګر دی، لمر د غرونو په سرو کې دی او بریا ته هم یوازې یوه منډه پاتې ده. دا لوبغاړي ځکه خپل نور ملګري متوجه کوي چې یوازې یو بال په واکې لري. دا په ترینکوټ ښار کې د کرکټ لوبغاړي دي. دوی د ترینکوټ ښار اړوند هوایي ډګر ته څیرمه په سرو شګو کې چې په خاورو هم لړلې دي په لوبو بوخت دي، او د دغه ولایت سلګونه جګړه ځپلې په چکچکو تشویقوي. د ورزشي امریت لخوا د کرکټ د ډیر شروزنی سیالي تیر ورځ نه وخته د هنیپی لوب د لیپه بریا پای ته ورسېدی. د ورزګان ولایت د کرکټ بورډ د اداري مسولین وای په دغه ډیر شروزنی سیالیو کې 15 لوب د لوب برخه اخیستی و چې هنیپی لوب د لیپه په 6 کیلومټر مقام خپل کړ او رحیمی کرکټ لوب د لی دوهم مقام. د دغې ادارې مشر جمال الدین ملت وایي په دغه ډول ورزشي سیالیو سره ځوانان د نورو ناوړه کارونو څخه د ورزش خواته مخ را ګرځوي.
مشاله په دې کې 15 لوبډلو ګډون کړی وو چې د 15 لوبډلو څخه دوه لوبډلې فائنل ته راوتي چې انی پی کرکټ کلب او رحیمی کرکټ کلب چې تاسو د فائنل لوبې لیدونکي واست.
په ورته وخت کې هغه لوبغاړي چې د کرکټ په دغه لوبو کې ګډون کړی وو زیات خوشاله دي. یاد لوبغاړي وای روانو جګړو پر لوبه او ورځنی چارو زیات یاغي زیات چولې دي او د جګړې د درېدو غښتنه کوي. د دې لړلې محمد نسیم، جاوید احمد او محمد نعیم ازادي راډیو ته ویل
هغه فکر کې ټول د جسمر لوبډاله ولومړی مقام خپل کړي. خوشحالي سبم د سترت د ریځ دي چې لمړی مقام خپلوي.
نن خو موږ ډیره شلوبه وکړه، لمړی تاس موږ وکټي
کم کسانان چې په نشو اخته هغه باید راسي دا سپورتي لوبې تر سره کې کرکټ کې فوټبال مشکل نه سخه چاره لو صرف په دانشو روش کسانان چې دا پیدا نه کی چې موږ تاسو په نشو اخته باید دا مختوی
ذهني فشار مثال زمرد ذهن څخه وځک دا یو دلته وازي دماغ ته ریپلیشر کول کیږي او تفریح د پاره موږ راځو او د جنگو او هغه مثال د غم خبرې موږ ذهن څخه غورځو بیا میدان تاکیږو
د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وای دی پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې په دغه ولایت کې دغه ډول نورې سیالۍ هم پر لارې واچوي څو په دغه ولایت کې غوره لوبغاړي په نښه کړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
دویمه نیمایی د خځو په اړه ځانګړي پروګرام نور بس دی ته ځانګړي شوی، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. په مکړې د خبرونو لنډیسته صفی الله ستانکزی دراوروي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش او حقانی یو 15 کسیزه ډله یې نیولې ده. دغه ریاست نن په یو اعلامیه کې ویلي د داعش او حقانی د غوترهګرو په ښاري سیمو باندې د راکټي برودونو د ترسراوي اسانچاري کوله. د پکتیا چارواکو ویلي دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر خولي اردو ویان د ملمومند ازادي راډیو ته ویلي تیر شپه افغان ځواکونو په جاني خیل او چمکني ولسوالیو کې عملیات کړي او دغه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د ملګرو ملتو په 2002 کال کې دا ورځ د نړۍ د بیلابیلو ژبو د خوندي ساتنې او د فرهنګي او ژبني تنوع د غښتلتیا په هدف رسمن په دې نوم یاد کړه. د پاکستان د کورونې چارو وزیر وایل ایران سره په پوله کې 40% اخزان سیمه او کټاره بشپړه کړې. شیخ رشید احمد پرون ویل د راتلونکو کال تر ژمي پورې به له ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې اخزان سیم تیر شي. هغه ویل ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورند کرخه تر ډیره اخزان سیم لګولی دی. ایران ته د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د عمومي رئیس له سفر سره هم مهاله خبري سرچینې وایي د ادارې د ایران په دوو مشکوکو سایټونو کې د یورانیمو د ذراتو نښې موندلې. رویټرز اژانس وایي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې غواړي ایراني چارواکي په دې اړه وضاحت ورکړي. او سعودي عربستان وایي په راتلونکو لسو کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او څېړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالر پانګونه کوي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اورید دغه خبرونه د سر موضوع مداوه چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله سره پرون ټلیفوني خبرې کړې او دغه ټلیفوني خبرو کې ښاغلی بلینکن ویلي چې په افغانستان کې د هر اړخیز اوربند او پیاوړي سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. که تاسو زموږ د خبرونو په اړه نظرونه لرئ زموږ پیغام ثبتون کې شمیرې ته خپل پیغامونه پرېږدئ. پیغام ثبتون کې شمیره مو ده 0 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و ونیسی سفر وزاره څلور اتیاش پاک سوه وشل. اوس به ورشو ستاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه به واورو.
ستاسو له پیغامونو
محمد حسن کاکړ د شوري کوټ د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې خلک ته خورا آزاد دي پوځګار امن دي د کډوال ناره واورې نه تصفیه نه پکې کرای نه پیدا کیږي ما د وو شهلاقي د عام ولس سر لاس پیسي او خپل فټاټي ځای درولو چې خلک خوار وځي یاره مننه کورو
کلیوال آشنا ما د هلمند تاسو ته پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې خلک د اوبو سره احتیاط نه کوي، یعنی ځینې خلک متاسفانه په اوبو کې اسراف کوي. هغه هم بېله وخته، مثلا چې د کښتونو وخت نه وي، دا سولران ورته ایښي شنسیندارې بس وایي موتې اوبه دي بلای دغسې کریله شاړو مځکو خوش کړي، نو دو ته پاملرنه نه کوي. یعنی دا زموږ ستاسو ملي شتمني ده، تر مځکې لاندې زموږ ستاسو سره زر دي چې هلته مو زیرمه دي او موږ تاسو سره باس درتیله پر شاړم زک باندې ته وو نظم په ار ولایت په ار ځای د ار وروره داخله ورزه ده چې وبو ته ارزښت ورکي. دا ارزښت مونږ ورکوي چې دا دینن موږ تاسو د وشکلې د غاش تر مخه مخه د موږ تاسو خلک د وشکلې د کباله د وبو نشوال د کباله کډوالۍ ته اړسوي دي. نو زما پیغام ټول وډم ته دغه دی چې وبو داسې استعمال کړي لکه غوړي، یعنی هغه ته پرته وجه کې وبو چې ژوند وزرای کوي، بنې ژوند بالکل نفس
ته و سلام په احترام سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدې سره د خبرونې خبری مسائل پای ته ورسید او سم راځو
نور بس دی
شکست سکوت
د ازادي رادیو اونیز خبرونې شکست سکوت یا نور بستې ته شرغلاست د ازادي رادیو خبرونې د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي د خبرونې په دې برخه کې نور بستې پروګرام لرو چې زم لالي بشیر به پر مخ وړم تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخ وړي نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه دا ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او پوهنتونو کې د نجونو شمیر 50 سلنې ته لوړ کړي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 10 سلنه او په شخصي پوهنتونو کې 15 سلنه محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي پر دې موضوع د خبرو لپاره لمر سره لمړی میلمنه خانم جان انوری ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي خبرونه شرغ لاست انوری صاحب
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم سلام او ډیر مننه چې تاسو وخت و استیو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ خانم جان انوری صاحب که تاسو لمړی په دې اړه موږ ته وایئ چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي کومې وي دي
ستونزې خو په دوه ډوله دي ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگهداران نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي
او انوری صاحب ستاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم شته چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلی سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې جاري وساتي
اکثر ولسوالیو کې نسي کولای چې دوی خپل لوړې زده کړې ته دوام ورکړي نوي اقتصادي ستونزې هم شته ټولنیزې ستونزې هم دي او بعض خلک زموږ غرونه دي مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او نور نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې د خپل د زده کړې د خپل د زده کړې لپاره آمادګي ورسره ونیسي او دلته په ټولنه کې د کلو په بوندو کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لوڼه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي او نور خپل لوڼه په کورو کې پاتې کوي
انوری صاحب د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري د دوغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي دوغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای شي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي او د دوی فیصدي را لوړ کړي
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو لیارې د ترانسپورت لیارې او که دوی لږ څه په دوی باندې عواید کېږدي او یا فیسونه اکثره خیانې مونږ شخصي پوهنتونونو ته کمېږي او هلته دوی د فیس ستونزه لري د ترانسپورت ستونزه لري که دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پوهنتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي دموږ د خویندو به په دې حق لا خپل ستونزې ډېر حل شي.
انوري صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ، که زموږ اوریدونکو ته دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړئ.
اکثره خو نورو کلونو به مونږ کې د خپلې د ښوونځي له لارې زموږ خویندې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل او نورو به ټولو د پوهنتون لپاره ثبتنام کول. او سخت کال چې وو تقریبا د 15 جنتیانو ثبتنام وکړو، چې هر کله مونږ د دوی سره په تماس کې شو چې خویندې تاسو ولې په پوهنتون لپاره ثبتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له امله دا خبره کوله چې مونږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کورونا مسایل وو چې مونږ ټول ورونه په کورونه کې پاتې شوي دي او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد له امله اکثره دومره امنیت هم ښه دی، خو اکثره خیانې مونږ د اقتصادي ستونزې ډېرې لري نشي کولای چې د خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي.
انوري صاحب، که تاسو یو څو داسې کیسې له موږ سره شریکې کړئ چې ستاسو په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یو لویه بریا بلل کېدای شي چې نجونو ترلاسه کړې وي.
لویه بریا خو په دې کې ترلاسه کړې ده، ځکه چې اکثره خیال موږ ډېرې اوس په پوهنتونو کې ماسټرۍ کې دکتوری ته هم امتحانونه ورکوي، ماسټرۍ هم کولای شي، چې دا زموږ لپاره لویه بریا ده چې زموږ د خویندې اکثره د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پر مخ ځي، پر مخ روانې دي، او هم نوره هم دغه مشکل به انشاءالله په راتلونکي کالونو کې هر شي، ځکه چې زموږ اوس ورونه تېرو کالونو به ډېر دې علم زید وو، او جنکیانو لپاره دې د خپل خیاط اولونو لپاره دې اجازه نه ورکوله، او اوس قدم په قدم انشاءالله کېږي او دې علم څخه برخمند کېږي او خپل زده کړې ته به دوام ورکوي. او د لوړو زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیانو سره به د نورو پوهنتونو کې کوم شخصي پوهنتونو ته انسټیټوټو ته کمې دیږي، او دوی که د نورو مؤسساتو له لارې ده همکاري راته وغواړي چې دوی ته د فیس په ورکولو کې او د ترانسفر په ورکولو کې همکاري وکړي، زموږ د خیان د به نور هم د علم کچه لوړه شي.
مننه. تاسو چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، خلک مو هڅولې چې خپل نجونې باید ښوونځیو ته پرېږدي، او له نجونو سره مو مرسته کړې ده چې دوی څه ډول کولای سي خپل زده کړې بشپړې کړي، په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفا ووایاست چې د دولت لخوا ستاسو سره څه ډول مرسته سوې ده، آیا دولتي چارواکي ستاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې، او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي؟
او کولای شي مثال ور چرواکو د همکاري کړی دی، ځکه چې د موږ د سې څخه چې بعض جنکې کم شوي دی، لورته د دعوت پوهنتون په نام یو پوهنتون جوړ شوی دی چې ټول مصارف یې دی په غاړه اخیستي دي، او د هغې لارې د خپلو زده کړو ته دوام کوي. یوه دوره چې فارغین هم ورکړه، بله دوره یې هم په راتلونکي کال کې فارغین ورکوي، دا زموږ لپاره لوړه بریا ده. او داسې نور پوهنتونونه هم شته چې بعض محصلین سره همکاري کړې دي.
انوري صاحب، دغه د دعوت پوهنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اوریدونکو ته لږ تشریح کړئ؟
کله موږ دلته د خپل دولت پوهنتون لیارې شفایي پوهنتون لیارې دوی د نتیجې شول، او هلته دوی د آی ډي نمبر غواړي او بیا لوړې نمرې غواړي، چې هغه د دې ستونزې دی ماتل شوي وي، او موږ خیال یې په دې ستونزې لیارې چې اقتصادي ستونزې ولري، چې نشي کولای چې د پوهنتون د ترانسپورټ پیسې د چوپترې پیسې، او دا هغه دوی دا وایي نه لري چې د دې لیارې د خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او بعضې داسې خیال سره دی همکاري کولای شي چې اقتصادي ستونزې د ډېرې ولري، اقتصادي ستونزې ولري، او د اقتصادي ستونزو په مقابل کې د همکاري ورسره کوي، او خیال دې کولای شي چې د دولت پوهنتون ته لاړ شي.
او آیا دوی یوازې نجونی قبلوي، او په دې اړه یو څه معلومات راکړئ چې تر اوسه دوی څومره نجونو ته زمینه برابره کړې ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقام ونه لرئ، خو تخمینا څومره د اټکل له مخې ستاسو په فکر دوی نجونی قبولې کړې دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او نجونې هم لري، او هلکانو لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم، خو هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي هغه جنکۍ چې دي په هغه کې تدریس کوي او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړی دي چې دوی دې شرایط لیاره خپل زده کړې کوي. یوه دوره فکر کوم مخکې دې څومره ورکړې وي خو زه چې اوس معلومات لرم یوه دوره فارغین یې ورکړې وي بله دوره فارغین نجونې هم په راتلونکي کال کې ورکوي ځکه چې سمستر یو سمستر یې پاتې ده او نور دوی آخری کال ده او نور دغه هم ورکې فارغې.
خانم جان انوری صاحب که تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپلې زده کړې بشپړې کړي دوی بیا چیرې لکه د کار زمینه ورته برابرېږي له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام سي؟
دې پوهنتون لیارې سل فیصده دوی خپله همکاري ورسره کوي د دې ټولو خیاندو ته دوی وظیفې پیدا کوي او ډېرې خیاندې په وظیفه هم ګمرلې دي ځکه چې دوی چې تېره دوره فارغین ورکړه هغه خیاندې موږ ټولو په موسساتو کې خپلې وظیفې اجرا کوي.
خانم جان انوری صاحب تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی او په ښوونځیو کې خلک خپلې لوڼې وروسته له شپږم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لویه ستونزه ده ستاسو په فکر او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای سي خپلې لوڼې سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونه ته اساني جوړ شي؟
زمونږ ګورونه او خیال دي خپل لورې تر سپږم ټولګي نه لوړې تر دولسم او پونتون نه پوره لپاره خوشی کړي خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. انشاءالله دا مشکل به ټول حل وي په ټولو ښوونځیو کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دی پر مخ بیایي. او اوس هو دی خپل خیاندي او لوڼه د خپل د علم څخه مخنیوی کوي نه یې پرېږدي او چې دی خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي او د خیاندو وروڼو څخه مې دا هیله ده خپلې لوڼه ده د ښوونځیو څخه نه وباسي که خپلې لوڼې ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي دوی خپل لوڼې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مه ځئ هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي دغه لوڼې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي په راتلونکي کې به په همدې ښوونځیو کې دوی ښوونکي وي او مدیران به وي سرمنۍ مې به وي مونږ کولای شو چې د دې لارې دې کوشش وکړي دا خپلې ستونزې ټولې حل کړو. د خیاندو څخه مې بیا هیله دغه ده چې د خپلې لوڼه به په دېغې خبره یا په دې وټکي کې چې شي دي چې زه خپل لور ښوونځی ته نه پرېږدم هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځی کې تدریس کوي دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي او دا خبره د دوی خو زمونږ خلک شته زمونږ په ټولنه کې زمونږ په کلي کې زمونږ تاسو په هېواد کې دا خبرې ډېرې دي خپلې لوڼې چې ښوونکی تدریس کوي خپلې لوڼې نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي او دا مونږ تاسو د سوادۍ خبره ده که مونږ تاسو خپل پلرونه وروڼه خپلې زده کړې کړې وای او پوهنتونونه یې لوستلې وای او دا خبره به هېڅکله نو تکرار لري چې زه خپل لور نه پیګم خو دوی څه خبره کوي دا چې خپل لور نه د خپل زده کړې ته پیګم چې خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه خانم جان انوری صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه اوري. زموږ لمړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال خانم جان انوری و. اوس هم ورزم د خپل دوهمي میلمنه پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعال ده او عزیزه وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب اوس مهال له موږ سره پر لیکه ده. ډیره مننه تاسو وخت و استیاو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. عزیزه جانی که تاسو لمړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایئ چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو د لاسرسي په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سنتي ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا شپېته کاله د مخه درس لیسه خلاصه کړی دی او بیا مې کابل پوهنتون ته تللې یم. هغه چې پوهنځي مې هلته سرته رسولې ده او د کابل پوهنتون د چې پوهنځي فارغ تحصیله شوم، نو متاسفانه شرایط فوق العاده په شاته تللې دي دلته په کندهار کې. زه به یو مثال درته ووایم، بخښنه غواړم چې یوه لومړی د مکتبه څخه فارغېږي او د امنیتي مشکلاتو په خاطر دا یوازې یو ترانسپورټي وسیله نشي پیدا کولی، چې هغې خواته چې دی ژوند کاوه ملګري نه درلودله. عمومي اول نمره د ټیپ پوهنځي ته کامیابه شوې وه او هغه یې پرېښوده. داسې ډېر مشکلات شته په ټولنه کې، اجتماعي مشکلات یې، اقتصادي مشکلات هم شته و بعضې کسانو ته، او امنیتي څه ټول دي. ټولنیز مشکلات پکې راستو ملالۍ جانې، زموږ په ټولنه کې متاسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسېږي، یعنی په اتم نهم لسم سن کې بیا د دې د نامزادۍ یا د واده کولو تلاشونه کېږي. دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي. پوهنتون کې د کندهار پوهنتون خوشبختانه ډېر ښه استادان لري، او د تېر کلو کې تقریبا د لومړۍ درجې پوهنتونو څخه پېژندل شوي وو، ولې متاسفانه زموږ د نجونو او هم د هلکانو شمېر په دې پوهنتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان یعنی نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاست ملالۍ جان؟
بلې، اوس تاسې غږ موږ ته راځي. وطنوال صاحب مهرباني
وکړئ. نو د نجونو دپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي، او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه هم ډېر جګ دي و دې ته کامیاب شي، او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښېږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري، و دې ته دوی کامیاب شي. ځکه استادان یې د دوی دپاره د کانکور دپاره چې امادګي لري، دا امکانات و دوی ته نشته. البته دا اقتصادي محدودیتونه هم په دې کې رول لري. او تر ټولو مهمه، متاسفانه چې اوس امنیتي مشکل حل کېږي. زه به درته ووایم په عینومېنه کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مډرن کورونه لري، او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته، ولې متاسفانه حتی د ورځې له تر سړک باندې نجونو ته ازار ورکول کېږي. نو دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي. خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي، ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوي، غلاوې ډېرې شوي. نو په دې سره یې څه کې څوک دا امکانات نه بروي چې دغه یې ډېر زړه نه شو کوي خپل پیغله لور دي د کور څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي. زما ږغ د مسؤلینو باندې دا دی، د کندهار پر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي. د امنیت مسؤلیت تاسو یاست، او ودی ته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړئ. په زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم د درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي، که دغه رقم نه امني وي، نو د نجونو حقوق تقریبا سل په سل کې، یعنی وي په سل کې تر پښو لاندې کېږي. دا ډېر تعصب دی.
ډیره مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستې پروګرام کې ګډون کوئ. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې ښځې او نجونې د کندهار په ټولنه کې ورسره مخامخ دي. وطنوال صاحب، که تاسو په دې اړه راته ووایاست چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو 30-40 کلونو کې ټولنه ډیره پر شا تللې ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته ووایاست چې د خپلو زده کړو پر مهال هغه مهال چې تاسو زده کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه وینئ؟
توپیرونه یې لکه دا کلونه چې تېرېږي، زه فکر کوم چې په دې په 20 کلونو کې به موږ بېرته هغه حالت ته ونه رسېږو، ځکه ټولنې ګر سره کلچر بدل کړی دی. موږ په زموږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړي، پوهنتون کې مې د نارینو سره یو ځای درس ویلی دی. هېڅ نو مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما صنفیان نجون. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنی موږ لکه اوس چې ورته وایو چې باید یو نارینه ورسره یې محرم، هغه وخت دا تشتونه نه وه. هر څه په مسؤلیت کې وه. په بس کې به سهار دغه د قادر ترانسپورټ سعادت و عظیمي و، دا ترانسپورټونه وه. سهار به په بس کې کښېنستلو، 4 بجو ته به کابل ته ورسېدو، یا به مو د شپې په 12 بجې په بس کې کښېنستو، سهار 8 بجې به سینټ پور ورسېدلو. نو زه فکر نه کوم چې په 50 کالو کې موږ بېرته دغه حالت ته ورسېږو، متاسفانه. چې د ډېر تاسف او ژړا ځای دی. جهانیان راغله دلته، جهانیانو په دغه وعده باندې چې موږ ته به زمینه د عادي ژوند کولو برابره کړي، وایي متاسفانه چې دا ونه سوله. حتی په شل اخیر شل کلونو کې تر هغه ډېر بتر لا هم سول، ټولنه ډېره شاته تللې ده او دا د تعصف ځای دی. نو زما پر والدینو باندې هم دا غږ دی چې لطفا خپل اولادونه که الکوان دي که نجونې دي و درس یې تشویق کړي، د جنګ پر ځای یې و قلم او کاغذ و کتاب ته تشویق کړي، او نجونو ته خاصتا دا زمینه برابره کړي چې درس ووایي، عالي تحصیلات وکړي، ځکه دوی د په آینده کې د 3 تر 5 جنریشنو پورې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمت کولی شي.
بله وطنواله صاحب، که تاسو اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وکړئ چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای سي چې نجونې او مور او پلار ولوړو زده کړو ته زړه ښه کړي، او دوی باید د خپلو نجونو سره د لوڼو سره مرسته وکړي چې هغوی لوړې زده کړې بشپړې کړي.
الله ته خواست کوم چې دا جنگ ته د پای ته کښېږدي، ځکه جهانیانو ونه کولی سوله، او زموږ دولت په توان هم دا خبر لوړې ده. که امنیت راشي نو فکر کوم چې والدین هر کمودي که پلار دي د اولاد ښه غواړي، نو لومړی شی چې دی زموږ ته د جنگ د پای ته رسېدو پیشله خبره ده چې موږ وکولی سو په عادي ډول سره ژوند وکولی سو، او فکر مو آرام شي، مغز مو دې ته اماده شي چې د اولاد تچنیني او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لاره کې که په منطقوي ډول دي، که په جهاني سطح دي، او که په ملي سطح دي، دا زمینه مساعد کې او وصول ته لاره وارسي او موږ سوله ته لاره.
بله ډیره زیاته مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، د نور بستې پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بیا به هم له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم. لو
ورځي تختم چې لا شور ډکه ستا باندې دا آی های ستا باندې دا شپې ته پناوړه ماش په چپا هل چپا دا زما باندې دا لور سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا پائے ہستا بند دا شبے تفا ناوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا بند ده زړه درزا بند ده شپې ته پناوړه ماش په چپا هل چپا دا زما بند ده لور زه تختم چې لا شور ډکه ستا بند ده آی های ستا بند ده شپې ته پناوړه ماش په چپا هل چپا دا زما بند ده